السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته مو چې هم دا شی به پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون مشر احمدالله متقی وایي نننۍ زلزلې 120 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي. ښاغلي متقی ازادي راډیو ته وویل د نوې زلزلې مرګ ژوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او نورو ځایونو کې اوسېدل.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطرافي ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز انجیل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې د نننۍ زلزلې کچا د ریختر په اندازه 6.3 وه او مرکز هم له هرات ښار بهر یاد شوی. د تیرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 12 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. له واتیکان څخه په خپاره شوي راپور کې راغلی چې د پاپ فرانسیس له خولې نن هغه ویلي چې له زلزله ځپلو افغانانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي او هیرې نه کړي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امو سین له اوبو څخه افغانان د استفادې حق لري او دا حق باید ترې وا نه خستل شي. تانگزی زیاته کړه که چیرته ترکمنستان، ازبکستان یا تاجکستان په دې برخه کې اندېښنه لري کېدای شي چې د دوی له حکومت سره دا ستونزه له سیاسي لارې هواره کړي. پر غزه نن هم د اسرایلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته یې د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. بل لور ته نن د اسرایل په جنوب ښار کې د حماس د 15 ورځې مخکینی برید له امله د نورو تلفاتو خبرونه خپاره شوي دي. د اسرایل د پوځ ویان جاناتان کاندریکاس وویل د اسرایلیانو تلفات 1200 ته رسېدلي دي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرایل د خپلو 1960 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي دي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرایلي ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره وکتل. زلنسکی وویل چې اوکراین د ملکیانو د خوندیتوب، د خپلو تاسیساتو د ساتنې او د خوراکي موادو د صادراتو لپاره نورو وسلو ته اړتیا لري. د ناتو سرمنشي یو وار بیا وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا غواړي چې له ژمې د وسلې په توګه استفاده وکړي او د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او هند لوبه روانه ده. افغانستان د لوبې پچه وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د 230 منډو هدف ورکړ. جزئیات په خبرونه کې ماهر وایي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. هرات ښار او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې، دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د زلزلې په زیانونو او وروستي وضعیت مو د طالبانو له یو سیمه ییز چارواکي سره مرکه کړې ده. په سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو وروستی حال هم درکوو. د طالبانو حکومت نن د قشتپې کانال دویم پړاو یا فیز افتتاح کړ او د اسرائیل او حماس د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم و منې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، هرات ښار او شاوخوا سیمې نن سهار یوې بلې زورورې زلزلې ولړزول. په دغه زلزله کې د یو شمېر کسانو د وژلو او له سلو زیاتو د ټپي کېدو خبره شوې ده. چارواکي وایي د زلزلې مرګ ژوبله ځکه کمه وه چې له وړاندې نه خلک له خپلو کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې اوسېدل. همکار می فریده سیال دغه موضوع تعقیب کړي. فریده جان ستړي مشي د موضوع جزئیات بل تاسو وورو.
ډیر زیات مننه لودین صاحب، تاسو یو ټول لودین کوریدونکو ته سلامونه. لګي څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د طالبانو د حکومت چارواکي منی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند نصر احمد د ازادي رادیو ته ویل چې سهار 5:15 وي چې د هرات ښار په ګډون ډیر شمېر ولسوالیو زلزلې ولړزولې او خلک یې بیا هم زیانمن کړي دي. تکړی د چې پارو بات سنگي انجیر کروخ کوریان کوسان زندجان روسلیو کې وشمیر کلی ویجاړ شوې دي. هغه ویلي چې ټپیان مو رختونونو ته وړي دي او سیمو ته مو همدارنګ رختي ټیمونه هم استولې دي. کته هم د هرات د ولی ویان په نننې زلزله کې د مړو او ټپیانو د قرار قام وکړه. څونه ویل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري شانس بیا د ځای رختي چارواکو له قوله ویلي دي د یو تن دمبرینی او 250 تنو نورو ټپی کېدو خبره ته چوي ده. په ورته وخت کې هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته رسیدنې د کمیسیون مشر احمد الله متقی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پیښه کې د نننې زلزله چې په سهار کې چشې و د 160 کسانو د ټپی کېدو همدارنګه دای هم ویل چې دغه زلزله کې یو تن مړ شوی دی او دغه ارقام روسي ارقام لري چې د شروسته پکې تغیرات راشي. هغه د هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزله د ویرې لکبله ډیر خلک خپل کورونه پریخي وو او شپې بهر سبا کول. د شنبې ورځې زلزله د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. حالته ترنګ دی 2000 ډیر کسان مړ شوی دی او 2000 ډیر کسان بیا ټپیان دي. همدارنګه تر خوایې تر 2000 ډیر کورونه هم نړیدلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومان او د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې په هرات کې د شو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. لدې وړاندې په هرات کې د یو شمېر خیریه موسسو کارکونکو هم چې سیمې ته مرستې رسولې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړی و چې د ښځو او ماشومانو د مړینې او د ټپي کېدو علت دا چې دوی د زلزلې پر مهال په کورونو کې و. همدارنګه د خود طالبانو پر حکومت نیوکه د چلې حمله شنبې راهیسې د شوو زلزلو په اړه دقیق او روستي ارقام نه دي شریک کړي. د هرات یو شمېر اوسیدونکو دوی څنګه ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې د زلزلې شدت د مخکینی زلزلې په څیر باندې قوي وو او خلک ډیر یریدلې دي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال په سیمه کې په خلکو کې یو ډول ویره خپره ده او خلک کوشش کوي چې دغه د کورونو لاندې چې کم نړیدلې دي کم ټپیان پاتې دي اداره وباسي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کم تصویرونه خپاره شوي دي په هغه کې لیدل کېږي چې د نن سهار زلزلې د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځینو منارونو پاسینې برخې هم نړولې دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات یو بل اوسیدونکو سره چې خبرې کولې دي راته ویل چې د دې کور کاملا تخریب شوی دی او اوس هیڅ امکانات نشته د عمرسي هم ورته نه دی رسیدلی. بیا لدی وړاندې روټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتو مرکز په حواله باندې راپور کړی و چې د زلزلې چریختري چې شدت یې درختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه و. د هرات ولایت په 40 کیلومتر کې سیمه ولړزول.
ډیره مننه همکارمې فریدا سیال وا چې د هرات د نننې زلزلې جزئیات تاسو سره شریکول. د همدې نننې زلزلې او دا چې د تیرې شنبې ورځې زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې په دې اړه باندې وروسته یو مرکه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې په هرات کې د زلزلې د قربانیانو ډله ییزه جنازه او په ډله ییز توګه خاورو ته سپارل شوې. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د هرات د مرګونې زلزلې د 300 قربانیانو د جنازې لمونځ کوي. د دغه کلی اکثره اوسیدونکي په زلزله کې مړه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ په یوه ډله ییز قبر کې ښخ شول. دا د نایب رفیع کلی دی، هغه ځای چې زلزلې په هدیرې بدل کړی.
نگاران بیرون بود.
پدې کلی کې یوازې دوه ځوانان پاتې وو.
نور ټول په ایران کې ول، خزه او ماشومان یې ټول د خاور لاندې شول. زما درې ورونه په ایران کې ول، د یو پنځه لونې مړې شوې او د بل د کورنۍ هیڅوک نه دی پاتې. نه پوهیږم چې خپله څه شو. له ایران راغلی د بل ورور مې یو لور دلته مړه شوه.
تر خاور لاندې کسانو د راستلو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو چارواکو د زلزلې د قربانیانو په تړاو ضد او نقیض شمیرې ورکړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې زلزله کې نږدې 1300 کسان مړه شوي دي. زلزلې لکه پر دغه سړي په ګڼ شمیر کسانو ژوند تیاره کړی او هر څه یې ورته له خاورو سره خاورې کړي. په اکثرو کلیو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ شوي او خلک سرپناه نه لري. یوازې دا مرسته شوي خیمې چې اوس د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي پکې اوسیږي، سخت ژمی را نږدې دی. وچکالي، بېوزلي او اوس بېکوري هم ورسره. د دې سپینګیري هم د کورنۍ یولس غړي په زلزله کې مړه شوي.
اینجا جای اینجا توفانی توفان از امی دانه می آیا فیلا خدا گیر نما امی خیمه به امی محکمی اینا
دلتا لیوه خواه توفان رازی دا خیمه نشه تنگی دای که دولت مرسته و نکره موگ به هم دست پراته و سرگردانه.
دولت اگه کمک نکنه ما نمی تا رفته های ما نکنه نمی تا لالوان سرگردان می جد.
ده معلومات لمخه ده یول سوکلی طول کرونه ویجار شوی او ده اوسی دو وار ندی. ملګرو ملتونو ویلي چې ولس سوه کورنۍ چې شاوخوا 12,000 کسان کېږي د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي دي.
اوریدونکو، په همدې مسأله کې پاتې کېږو. راځو د نن سهار زلزلې ته. په هرات کې مې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدنې د کمیسیون مشر احمد الله متقی وپوښتې چې د نن سهار زلزلې جزئیات څه دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطراتو ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز انجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل. خوشبختانه چون خلک له وخته په هرات ښار کې او په ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی و، تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و، البته مالی تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملیې کارمندان چې دغه هلته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیار تومونه صحیح تومونه ولېږل شول. هماهلته یې په منطقه کې تداوی وشوله او د زلزلې ټکان ډېر سخت و، اول زلزلې ته ورته و.
متقي صاحب، دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم که چیرته له اورېدونکو سره شریک کړئ چې د هغه بلې زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسېدلي؟ تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او کله هم دوام لري؟
بلې د تېرې زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسېدلي وو، د اسلامي عمارت هوایي او زمینی ځواکونه رسېدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسېدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته. باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي. نجات ټیمونه د موږ خپل او همداراز د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو رایستلي دي. د هغه نه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو. په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي، هغوی ته چې کوم ضرورت وو اوبه رسېدلې دي، د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی، کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو. همدارازې ساحان خراب کړي وو، د اوبو سیستم ورته جوړ شو. بالحاله هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي. اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي، په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همدارز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي یا خیریه بنسټونو، هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته خپل وخت سره رسېږي.
په خوانی زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي. د ټولو وژل سوو او مړو جسدونو راایستل شوي ټپیان هم رسیدلي روغتون ته. شمیرې څه ښیي؟ ستاسو کمیسیون سره څه شمیرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیانو شمیر څومره دی؟
په تېرو زلزله کې سېشنبه په ورځ موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو، همداراز 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوی شوی ده او تر کومه حادثې کېدل د هغوی علاج معالجه شوی ده. او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټران او هم د مرکز نه راغلي وو او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسېدلي وو. هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده، تقریبا تر 1400 پورته ده.
او متقیصب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې، په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزله سوې وه، زه د نقیضې شمیرې خپرېدلې. تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفر مړه شوي دي، اما ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې. فکر کوي هلته ارقام سم نه و راټول شوي، هغه شمیرې غلط وي؟
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون استداري حالات او حالت کوم چې موږ ستولي او غوي سروې کوله، نو شاید دا کوم اماسي د دار سمې سوي وروسته چې کوم سروې نتیجه او هغه وسوله، هغه هم دا شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات استداري و، نو خامخا شمېره به یا زیاته یا کمه ښودل شوي. حکومت د موږ ټولو او دغه رقم دلته نړیوالې موسسې دي یا نور بنسټونه دي.
د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې د کمیسیون مشر احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره د نننۍ زلزلې او د تیرې زلزلې د عملیاتو په وروستیو پرمختګونو غږېده. د هرات په زلزله کې پاتې کیږو ویل کیږي چې په هرات کې ګڼ شمېر کسان په ویره کې ژوند کوي او له کورونو بهر اوسېږي، ځکه د زلزلې د نورو ټکانونو ویره ورسره ده. دا چې د تیرې زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسېدلې دي او دغه راز د مرستې رسونې بهیر کوم ځای کې دی، په همدې اړه زموږ بل همکار حسیب تلاش دا مهال سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مشئ، راځئ د ژغورنې له هڅو به یې پیل کړو. چارواکي څه وایي چې د تېرې شنبې ورځې د ژغورنې هڅې چیرته رسېدلې دي؟
سلامونه لودین صاحب، په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل قربان چې تر خاورو لاندې دي راوباسي، او د دوی ادا کوي چې د لټون د عملیاتو په سستۍ روان دي او دوی پر دغه عملیاتو باندې نیوکې کوي. په هرات کې د روانې اونۍ د شنبې ورځې راهیسې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي، خو د راپورونو له مخې د عملیات ډېر ورو او کم شوي او خلک او رضاکاران په بیلچو او کلنګانو سره تر خاورو لاندې د بنپاتې کسانو په لټه کې دي. سره له دې چې په سیمه کې زلزله ځپلي خلک د مرستې په ځانګړې توګه د ژغورنې په برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي، خو تازه خبره دا ده چې یو شمېر رضاکاره مېرمنې ادا کوي چې له زیانمنو شویو مېرمنو سره د مرستې لپاره د طالبانو ځایي مسؤلین دوی ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ولاړې شي. دوی له ازادي راډیو سره نن خبرې وکړلې او په دغه خبرو کې ادا وکړه چې په زیانمنو شویو سیمو کې وضعیت دومره بد دی چې مړو شویو او ټپیانو مېرمنو ته د کالیو راغستلو او کفن پوښلو لپاره مېرمنې نه پیدا کیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د هرات د والي ویاند نصر احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې نازک وضعیت کې د بشري مرستو رسولو لپاره له تبعیض ډډه وکړي او داسې چارې دې ترسره کړي چې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې نه وي.
بله، تلاش صاحب، تاسو د مرستو یادونه وکړه، د خلکو اړتیا هم بېله شکه چې ډېره ده. څه ویل کیږي؟ آیا ساحې ته لومړنۍ مرستې رسېدلي او که رسېدلي ټولو ته بسنه کوي، یا ټولو زیانمنو شوو ته رسېدلي او که نه یوازې محدود شمېر کسانو ته دغه مرستې تللي؟
د مرستو د رسیدو په اړه له بده مرغه د طالبانو حکومت د مرستو د رسیدو په اړه دغه ډول د عملیاتو د ژغورنې د عملیاتو په اړه او دا چې د دوی هغه وروستي ارقام چې دوی راټول کړي دي څه دي، ډېر وضاحت نشته. خو د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې زلزلې له دې زلزلې وروسته ټکانونو او د نننۍ زلزلې د قربانیانو او زلزله ځپلو سربیره په دغه ولایت په ځانګړې توګه هرات ولایت کې میشت نور خلک هم په امان کې نه دي پاتې او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. لومړی خدای چې د تیر زلزلې له ویرې لا هم ډېر خلک خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او پر واټونو درول شویو خیمو او موټرو کې سر خوندي کړی او شپې او ورځې تیروي. دوی د مرستو له نه رسېدو شکایت کوي او وایي چې د دغه زلزلو څخه وروسته په هرات ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او دوی وایي چې د زلزلو له امله او د دوی ورځنۍ چارې او اقتصادي څرخ درېدلی دی او دوی نشي کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي او خپل ژوند ورځنۍ چارې دوام ورکړي او وکولای شي خپل هغه اقتصادي حالت او لومړنۍ اړتیاوې بېرته پوره کړي.
ډېره مننه. همکار مې حسیب تلاش و چې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته یې د ژغورنې د عملیاتو او د غراز د خلکو د وضعیت په اړه معلومات راکول.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري چې دا شپه پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو نن د قشتپه د کانال دویم پړاو یا فیز افتتاح کړ. د طالبانو چارواکو په دې اړه مراسمو کې خبري کړي او ویلي دي چې کچیرته ګاونډي هیوادونه د دغه پروژې په اړه اندېښنې لري باید له سیاسي پلوه له دوی سره حل کړي. دا چې دغه پروژه نور څه ګټې لري د افغانستان لپاره طالب چارواکو یې په اړه نور څه ویلي. همکارې مې سنا کاکړ موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي.
څنګه چې تاسو ویلي د یو سلو اته کیلومتر اوږدوالي د قوشتیپه کانال د لومړي فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویم فاز برخې پیل شوې. د دې کانال دویمه برخه 15 کیلومتر اوږدوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قوشتیپه کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او دغه شان د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو وټولې وې ځکه مخکې یې په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قوشتیپه کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قوشتیپه کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه بلکې د افغانستان د ځان بسیاینې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یتیم مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل چې افغانستان به د امول سیند یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد عمر ته څرګندونې درلودې او وی ویل چې د خوشیپه کانال ته پورته کیدونکې اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. د دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزا یوب ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تېرې سنبلې میاشتې په 24مه نیټه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قوشتیپه کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي چې دوی له آمو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قوشتیپه کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو په اسانه ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوې ده لومړي فاز کارونه یې په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قوشتیپه کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1900 لسیزه کې طرح شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې سروې بشپړه خو په 2018 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پای لپاره یې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا $100 میلیونه بودیجه تصویب کړه او د 2018 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امولې څخه په کال کې 10 میلیارد متر مکعب او بسنوي د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتپې کانال د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې پیلېږي. د حیرتان له دښتو څخه تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او 8.5 مترو په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. مننه.
ډیره مننه همکار مې سنا کاکړ و چې ویلې د طالبانو لوړپوړو چارواکو نن د قشتپې کانال د دویم فاز یا دویم پړاو چارې پیل کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې درته ورزشي خبرونه هم لرو. د افغانستان او هند کرکټ د روان لوبې حال هم درکو، خو اوس ورزو. د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي وضعیت ته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبره به یې واورو.
د خزی په ترنګه کې برېښنا قطع ده، د سون مواد په کمیدو دي او اسرائیلي ځواکونه نن هم هلته بمباري کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور نه مخې په غزه کې پروختونونو کې د دوا او وسایلو کمبود دی او نشي کولی چې د ټپیانو سمه درملنه وکړي. دا جګړه چې تر روسیې په تیرو 15 ورځو کې دواړو لوریو ته تر 2200 ډیر تلفات اړولې دي، داسې ښکاري چې پسې زیاته بشي. د اسرائیل پوځ وایي چې د شنبې له ورځې راهیسې چې حماس پر اسرائیل برید کړی دی، د دوی تر 1200 ډیر کسان د 1550 پوځیانو په ګډون وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 سل ډیر ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني کډوالو اداره وایي چې له غزې څخه تر 2,500 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې میشتو فلسطینیانو ویلي دي چې دوی په غزه کې د وسلوالو ملاتړ کوي چې د مځکه له اسرائیلو آزاد کړي. دوه وسلوالو په دې اړه څه نه وویل چې د سې شنبې په ورځ د سوریې له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې د ګولان پر لوړو د توغندي برید چا کړی. داسې اندېښنه شته چې دا جګړه د سوریې او لبنان لور ته هم وغځي شي. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې او د فلسطین د ازادي غورځنګ پرون ناوخته په قاهره کې د عربي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې عربي هیوادونه باید د فلسطینیانو د ملاتړ په برخه کې غوڅ دریځ خپل کړي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي جزئیات واوریدل. اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د مال سټډیو ته وصل دی. ساحل سب سټډي مشي راځي پایل به د افغانستان او هند د کرکټ لوبې نو کو. دا لوب هم داسې روانه ده چې هند ډیر تیز دی، 104 منډه کړی دی او هدف ته هم پور نږدې کېدو دی. مهرباني وکړئ نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه ټولو ته. که څه هم فکر کېده یا فکر کېږي چې افغان لوبډلې د هند لپاره مناسب هدف ټاکلی، ځکه د افغانستان ورو توپ اچونکي د دې قابلیت لري چې د دغه مره منډو دفاع وکړي، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما د توقع خلاف نن لوبه پیل کړې ده چې هغه ډیر چټک لوبیږي. پاته څلوېښتو پورې نهه اویا منډې کړي دي او هند ټول ټال په 14.2 رنو کې 116 منډې لري، کومه وکټې هم له لاسه نه ده ورکړې. تر دې دمه د افغانستان ټولو نږدې ټولو توپ اچونکو توپ اچونه کړې ده، خو یوازې راشد خان لا هم توپ اچونې ته نه ده راوستل شوی. په دغه وشتنځای باندې یا د ډیلی په لوبغالي کې تر ډیره پورې ویل کېږي چې راپورونه دغسې خپاره شوي وو چې توپ وهنه ډېره اسانه ده او افغانستان چې څنګه پیل وکړه او بیا د
بلې سال صاحب فکر کوم له سال صاحب سره زموږ اړیکه سمه نه ده. هڅه کوو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو. د افغانستان او هند د کرکټ د نننۍ ورځې حال راکو. مهرباني ساحل صاحب غږ ما ادامه ورکړئ. خا فکر کوم له ساحل صاحب سره اړیکه پرې شول. اوریدونکو بختیار ساحل و چې د افغانستان او هند کرکټ د نننۍ ورځې حال راکو. په دغه کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې ټاس وګاټه. سیالۍ لوبډلې ته د 103 منډو هدف کې خود د هندستان لوبډلې تیز لوبه پیل کړې ده. 114 منډې کړې دي. تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. داسې ښکاري چې دغه لوبه ګټل به هم د افغانستان لپاره وروسته سخت شي. اوریدونکو دغه خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت کې زما له همکار سره اوسئ چې دری خبري مجله درته لري. وروسته به د ماښام په 2 بجو زه بیرته سټوډیو ته راشم.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو ده تدریجی مرگ او کورنی مو ده بدمرغی پلور بیایی.